په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د زمری اساده 13 د اگست میاشتې 9 په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن بخپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپېته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په باسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه، دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې افراطي وسلوال وژل سوي دي. د بلوچستانو د ازادي پوځ چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده، په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې درې مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول او دوه سرتیري ژوبل شول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تېره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د درویو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر څو ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 18 نېټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل شوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پیلو به د اګست میاشتې پر 20 وسی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ، د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدو له کبله د اړو کسانو شمېر 60% زیات شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل په کار نه دی. تیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له دوو کلونو د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډېره مرسته کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي تر تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک هډې ته ورغلی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشره غلاست ورزو د راپورونو برخه ته د ژغورنې نړیوال کمیټې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د بشري مرستو د کمیدو له کبله د اړو کسانو شمیر 35% زیات شوی. دغه کمیټه د اقلیم بدلون او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کمښت د افغانستان د اقتصادي بحران یو عامل بولي. دا به اصل کې ده چې ځینې کسان وایي د نړیوالو مرستو کمیدل به د دې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې راپور کې پر همدې مسلې بحث شوی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د بشري مرستو د بودیجې له کمیدو وروسته د افغانانو د اړتیاو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ 20 میلیونه افغانان مرستو ته سخت اړتیا لري. دغه کمیټه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو کمښت، د اقلیم بدلون او خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د افغانانو د اړتیاو د 35% زیاتېدو لاملونه بولي. د دغې کمیټې د راپور له مخې سږ کال دوی له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 20% بودیجه ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې تېر کال دا شمېر 40% و او د روان کال له جنوري تر اپریل میاشتې د بودیجې کموالی د دې لامل شوی چې 2 میلیونه کسان د تېر کال په پرتله لږ بشري مرستې ترلاسه کړي. IRC دا هم ویلي چې په افغانستان کې 80% اړمن ښځې او نجونې جوړوي. په افغانستان کې د IRC مدیرې سلما ابن عیسا په یوې اعلامیه کې ویلي هغه خلک چې پخوا یې دندې درلودې او پر ځان بسیا و، اوس پر بشري مرستو تکیه کوي او ډیری کورنۍ نور خپل د خوړو د تامینولو توان نه لري. نوموړی دا هم ویلي چې له نن څخه 2 کاله وروسته به د افغانستان اقتصاد له نړیوالو سیستمونو ووزي او 28.8 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمند کسان له خپلو ستونزو شکایت کوي.
از روز کې طالبا پایشه ته کابل مان کې نه رفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناجری، نه معاش.
د غزنی ولایت اوسیدونکي صبره وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاره او په کور ناسته ده. د دې په خبره نوموړی په تېر جمهوري نظام کې پوځي افسر و او 10,000 افغانۍ معاش یې درلود. صبرې د خپل ژوند اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط اقتصادي ما زیات خراب است، حتی نمیشه میوه او ترکاری.
زمونږ اقتصادي حالت ډیر خراب دی، ان میوه او ترکاری نشو اخستلی. د ماشومانو زړه کیږي، که ناروغ شي ډاکټر ته نشم ور وړلی. همداسې پرېږدو څو خپلې ښه شي. د ټولو حالت همداسې خراب دی. ډیری وخت د 2 میاشتو کرایه په موږ پاتې کیږي. که نړیواله ټولنه خپلې مرستې ودروي، انساني تلفات به په افغانستان کې زیات شي.
نه یا قد کنه، واقعا تلفات انساني د افغانستان بسیار زیات میشه.
نظیفه هم په کابل کې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې استاده وه چې د طالبانو حکومت لخوا د سلګونو نورو ښځو او نجونو په څیر له کار کولو منع شوې ده. دا وایي چې کور کې د ډوډۍ ګټونکی نه لري.
وضعیت اقتصادي خیلی خراب دی، چون د خانواده
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی، ځکه په یو لسیز کسیز کورنۍ کې ژوند کوم. د نظام له بدلون وروسته په کور کې ناستم او اقتصادي وضعیت مې لا خراب شو. شرایط خراب دي، کار نه پیدا کیږي. د اقتصاد کچه مو مخ په کمیدو ده، ځکه مرسته نشته، کار نشته.
شده میره چون کمک نیست، وظیفه نیست.
د اقتصادي چارو په اثرش حافظي د افغانانو د اقتصادي ننګونو اصلي لامل په سیاسي تعاملاتو کې ستونزې ګڼي.
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی
است. بنسټی د ستونزه په سیاسي تعاملات کې ده. یو ځل د سیاسي تعاملاتو کوټه خلاص شي، دا به په یاد ولري چې افغانستان به یو صنعتي تولیدي او صادراتي هیواد باندې بدل شي.
صنعتي تولیدي او صادراتي تبدیل خاط شد.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د ښځو په ګډون ګڼو کسانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې په وار وار ادا کړې چې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت یوازې 5 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کېدل په کار نه دي. په فرا او بغلان کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نمونه خبرسي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز له امله اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سېشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری ترمنځ له لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مکال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل په کار نه دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمېر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان لاله سو کدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو په برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکی تبیایي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دو کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونه کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوی طالبانو د مرستندویو ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملي نه د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. په سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویو ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمنو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویه ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي تو دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي زور سره مخ دی. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منزلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
ښاغلی سداد داسې مهال دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی و چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له د مخکې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړي. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستاني غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته د دې پر ځای چې موږ پاکستاني لوري ته د پړې ګوتونې سو خپل امنیتي تدابیر موټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم وایي
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعي صورت دنشي ویل کېدی چې افغان طالبان د پاکستاني طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان پوهیږي چې دا مسله خطر پېښولی شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درکوي.
مسله بسیار جدي سي، طالبان یې درک میکنن.
دی وایي په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریښې لري، ځکه د ده په خبره دغه هیواد تل له مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کړي. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی به وایي
بهتره دا ده چې دوی ډیپلوماسۍ له لارې د پټې ډیپلوماسۍ له لارې دغه مسایل حل کړي، او که حل نه شي نو د دې امکانات شته ده چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپله داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دې دا غوره وګڼي چې نورو هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه ووژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. لدی وړاندې په 13 مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتی منصوبین وژل شوی وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر 18 پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیولاس تنګزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکاتو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیرېدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړې. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ یې د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغه سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړې. نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشې سوي او افغانستان ته ستانه کړي سوي. خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبره د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی دزمری په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دا شان تیر کال 952,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوی دي. خو په خبرې له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخه ستانه شوی کې د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوی دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپل خاورو وویستلي. پر افغانستاني طالبانو لوکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیر په پاکستان، ایران او د ایران لاري ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 10,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکي چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستون شوی ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی اکل بیشتر بود در جامعه ترکیه موجر یک شرایط بد زندگی داشته میشم.
په ترکیه که زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وې، ډېر بد حالت می تیر کرد. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس یې یوه شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې د پښو لاندې کوي. مجبوره شوم راغلم. ما ویل چې یوه مړۍ وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کېږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیونو زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې ترسره کیدونکو دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړي او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. دا هم راپور
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړي دي. زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراف کار خستل که گی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چطک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چی ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته که گی او خادی پا غم بدلی بی. غلام علی راته وویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانان شته چې دغه رواجونه څه وجه نه شي برداشت کولای، زاړو شو دغه څه نه کوي، دغه سپاتې د څه رواجونه چې هغه یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی. یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مصارف په خدل د رواجونه وسه هغه نه لري. خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جان مازونه تسبیح دا مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه داغه وجنه وخت ټول خلک ورته د خره کوي چې رواج نش کوله، حج به نه کوله، رواج نش کوله،
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاصه کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یادو رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېری کورنۍ وی آرام تښتولی دی.
ډېرو خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډېر آسان دي، خو رواجونو دې ته خلک ورسول چې د واده نه پاتې. همدارنګې د مړي کفن دفن دا ډېر آسان دی،
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هرې همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.